د سلاکاری مینې منګل د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. مینې منګل ورمه ورځ سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شوه. د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو او همداراز د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډیرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغیز له کبله ژوره خواشیني ښودلې. د فر امنیتی چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د هرات کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 10 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالی رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. نوموړی به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې یوې نړیوالې جالبې په زړه پورې موضوع ته ورځو. په هند کې یو کس چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ورته ده، د مودی د ګوند پر وړاندې په انتخاباتو کې درېدلی. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل کې نن شپه د کرکټ رمضان لیگ سیالیو پنځم پړاو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي. دغه لیگ د زرمل لوبغالي د سختن له لورې ترسره کیږي. د رمضان کرکټ لیگ دغه سیالۍ د روژې میاشتې تر اخره پورې دوام کوي او پکې د مرکز په ګډون د بیلابیلو کرکټ کلبونو لوبډلې برخه لري. یادې لوبې د یوې خصوصي ټلویزیوني شبکې لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د غور ولایت د ورزش اداره په پام کې لري چې د رمضان جام سیالۍ پیل کړي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل
ما د جام رمضانی بیشتر د داخل جیم به خاطر کې سرپوش سایه است، از والیبال، فوتسال است و انبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
د خغلی غوري په خبره د دغه لوبو هدف دا دی سول ولایتونو بهر سیالیو ته ټیمونه وپیژندل شي. او د هند د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د ممبئی انډین لوبډله د سلورم ځل لپاره اتله شوه. ممبئی انډین په دې پړاو کې خپل 12مه او وروستۍ لوبه له چینای سوپر کینګ سره وکړه او د دوه منډو په توپیر اتلولي خپل کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د غوره لیگ په 12م پړاو سیالیو کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي هر یو محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران د بیلابیلو لوبډلو لخوا د نقدي امتیاز په مقابل کې اخیستل شو. یاد لوبغاړي د هند په غوره لیگ سیالیو کې ښه وځلیدل.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ابینندن پاتک یو هندی وګړی دی چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ډیره زیاته ورته ده. نوموړی د مودی د ګوند پر وړاندې په روانو انتخاباتو کې درېدلی دی. پاتک وایي صدر اعظم مودی پر خپلو ګڼو ژمنو عمل نه دی کړی او باید په انتخاباتو کې مات شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای په دې لنډ راپور کې اوروي.
په هند کې یو سړی کټ مټ صدر اعظم نریندرا مودی ته شوی دی. دا سړی ابینندن پاتک نومیږي، 55 کلن دی. ابینندن پاتک ځان رښتینی مودی بولی.
پڑوس میں متروں میں رشتہ
گاونڈیان دوستان او خپلوان می ټول ماته د پاتک پر زائد مودی غا کوي وای چې مودی راغې مودی دل تر رسیدله
یاو مودی یاو
ابي نندن پاتک وای د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل غنې ژمنې پوره نکړي او باید په انتخاباتو کې مات شي پاتک اوس د هند په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا د ماتولو په هدف انتخاباتو ته د کاندید په صفت درېدلې او ګڼ پلویان هم لري په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او د می میاشتې تر 19 به دوام کوي 900 میلیونه کسان دا وار رای ورکولو ته برابر ګڼل شوی
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غاګل ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي به هم د کورنیو روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکو د بلخ ولایت کلدار او شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکو ته زیان اوښتی دی کلدار او شورتیپا له ازبکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا د امو سیند د اوبو د توپاني کېدو له وجې هر کال سلګونه جریبه ځمکه ویجاړوي یا په سن کې للهي سین کې لهو کېدو وروسته د ازبکستان د قلمرو برخه کیږي مجيب رحمان حبیب زای په دې اړه نور جزئیات اوروي
د دوه میاشتو را په دې خوا د امو سیند توغیان یا د اوبو پورته کېدو د بلخ په شورتیپا او کلدار ولسوالیو کې د یو شمېر استوګنې کورونو تر څنګ لسګونه جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده د کلدار ولسوالیو قومي مشر حاجي عبدالله نظري ازي راډیو ته وویل چې دولت د سیند په سواحلو کې استنادي دیوارونه نه دي جوړ کړي او په همدې دلیل د امو سیند اوبه د هغوی کرهنیز ځمکه کورونه او ښوونځي ویجاړوي
امه په کوم رسیدا زمينه زراعتي باندې د خلکو کانل لري په خاني چې موږ کم څه کده اره مشغلدار طرف جو جری سم جنگل مو دا جنگل تخریب نه کړ دریا
د شورتې په او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په پسرلی کې د سیند اوبو د زیاتېدو له وجې د افغانستان په خاوره کې د سیند ویجاړۍ زیاتې کی او له همدې حمله هر کال د افغانستان 2 کیلومتره خاوره له سیند سره د لاهو کېدو وروسته د ازبکستان له اراضي سره یو ځای کیږي د شورتې په ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي چې د امو سیند تخریبات له وجې د یادې ولسوالۍ دوه کلی د بلخ له جغرافیا څخه وتلي او د ازبکستان له خاورې سره یو ځای شوي دي د بلخ د ولایتي شورا اساس هم د امو سیند اوبو د توغیان ویجاړۍ تاییدوي او وایي چې دولت باید د امو سیند د سوایلو د تحکیم زمینه هواره کړي د بلخ د ولایتي شورا اساس غلام سخیل اعلی ازادي راډیو ته وویل تر نن ورځې پورې داسې کومه جدي توجه ته نه ده شوې باید دولت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او باید د امو سیند د ویجاړۍ مخنیوی وکړي چې ښوونځي کلي او کورونه ورانه دا وضعیت که دوام وکړي د افغانستان ډېره جغرافیا له دې قلمرو څخه بهر کیږي په ورته وخت کې د بلخ چارواکي وایي چې د امو سیند د سوایلو تحکیم میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري او دا کار د محلي ادارې له توان څخه بهر دی د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیول اختری ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی دولت په دې برخه کې برنامه لري او هغه به ډیر ژر پلی کړي ویلوی بودیجه یعنی 300 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې دا سوایل تحکیم شي او دا مرکزی دولت باید په دې اړه پریکړه ونیسي مو یو سلسله اقدامات ترسره کړی دي چې هغه موقتی مخنیوي د تخریب دی یوازې بلخ نه دی چې د امو سیند پر غاړو پرته افغانان یې د تخریباتو له وجې شکایت کوي او وایي چې ورستر بلې د سیند د اوبو د زیاتېدو په وسیله د هیواد خاوره د ازبکستان له قلمرو سره یو ځای کیږي بلکې په بدخشان تخار کندوز او جوزجان ولایتونو کې هم امو سیند ورته ویجاړی لري
له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید په هلمند کې د قابلو د شمیر د زیاتوالي په برکت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکم شوې ده. په هلمند کې د جنگونو او نامنیو له کبله د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو معیاري صحي خدمتونه نشي تضمینېدلی. خو د روغتیا ریاست کارکوونکي وایي دوی توانېدلي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راولي. الیاس دایی له یو شمیر چارواکو او میندو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
زه د بوست روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون لپاره په نوي جوړ شوې ودانۍ کې پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي. خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګل بیبي درې کاله کېږي چې د قابلې په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. دې زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بیبي ازادي راډیو ته وویل په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار ترسم. خو اوس د قابلو شمیر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګل بیبي وایي د میندو او ماشومانو مرګ زوروله ځکه نو قابله سوه او په خپله دنده ویاړي.
خصوصا بیا مور او ماشوم ته د ژوند ته پاملرنه وکړم او خدمت وکړم ځکه چې په افغانستان کې د پوهاوی بې کچې بیخي کمه ده او زه خپل وظیفې څخه ډېره خوشحاله یم، راضي یم، زه افتخار کوم چې زه یو قابله یم.
ګل بیبي کته هم په ورځنی ډول د ماشومانو د زیږون معلوم شمیر نه لري. خو وای په تیر المریز کال کې د دوی په څنګه کې ټول ټال 4415 شوز ته ولادت ورکول شوی دی چې لدی جملې ډیر لسی مړی شوی دی. دا وای په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامه روغتیا ریاست ته تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راتول هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ گراف کې کم والی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 200 یا 250 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو ته معلومه شي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلې یو چې د شپږ 200 قابلو پښتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول شوی دی ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هر زور مندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 40 او 50 په منځ کې ده. او دغه راز په هر زور ماشومان کې 160 د زیږون پر مهال مړ کېدل چې اوس یاد شمیرې د 40 او 150 منځ ته راکښته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډیره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمیرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلي دي چې په هرو 100 ولادتونو کې به 3 مندو د زیږون پر مهال خپل ژوند ته لاسه ورکوه چې دې شمیرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډیر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمیر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتب لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص دی ولسوالۍ د خدماتو لپاره. موږ د ولسوالۍ خلک نسو مخکې تر دې چې دوی موږ په مکتب کې داخل کړو د نرسانو او یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته اوسېږي. بالاخره د دوی صاحب تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک ورته لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي کور په کور او تا پوسټه په پوسټه باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د سی خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لیرو پرتو سیمو په خاص ډول نه امن ولسوالیو کې څوک تضمین نسی کولای. ګلبیبي هم منی چې قابلیت ډیر سوی دی. هغه راتول څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغه ورځې نه چې دا راغلې ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډیریږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کیږي.
نو زما سره د فامیل تشویق و چې ما قابلګۍ ته مخه کړه. په قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې و مرګ امیر ډېر د مور د ماشوم اوس چې خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر شوي دي، عالي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګ امیر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
کته هم د روغتیا د ریاست مسولین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډیر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بلستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډیری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې میرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیايي مرکزونو ته بوزي. که نامنې او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډیرو میندو او ماشومانو صحت تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي، خو ستا ډیرې داسې کورنۍ چې د حملداري پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خوښ نه شي.
له هلمند د ازادۍ رادیو د خبريال الیاس دای راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیس پروګرام نیما نړۍ خبرو خوله غمخ کې حکیم افغان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دی حکومت باید د پاکستان د حملو مخه ونیسي یا د ملت ترجو کړی ملت خپل خاور ساتلی سي. نوید احمد د اورزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکو وی حکومتي چارواکي او سیاسيون وی چې طالبان د پاکستان غلامان دي، حکومت د چا غلام دی چې د پاکستان راکټونه پر مظلوم ملت وریږي او حکومت جواب نه وی. حقیار له کندهار لیکي افغان ځواکونه چې د شپې پر مهال پر بیوزلو ملکی خلکو خپل زور ازمي ولې په کونړ کې د پاکستانی راکټونو پر وړاندې چوپ دي، او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د افغان حکومت نه هیله لرو چې ژر تر ژره د پاکستان د بریدونو مخه په کلکه ونیسي یا د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنۍ چارو زده کړو کار او راتلونکي پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي، او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
امه مې ویل چې دا والی درس وایي، یعنی په درد نه خوري.
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما د پلار د خو څو څو ځلې ماته یې اخترونه راکړل، دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکره چولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونه دا نیمه نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم، مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډیر زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته له تلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرې نه خدلم چې مکتب وایم ورور مې پلان مې دواړه را باندې شو دومره وخلم چې پزې امره ته ماته کړه دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه پړسېدلې وه ماغه د وخل لاسه دا زما ورور پلار چیرته کینی بیا هغې دې چې شیطانه درته کوي کوي که نه بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکې شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر دولسم ټولګي پورې یې زده کړې وکړې او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنې اما مې وویل چې دا والې درس وایي یعنې په درد نه خوري کله چې واده وکړي وظیفې ته به یې پرېنږدي څه زه همدله خطره درس نه پاتې شوم ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایست همیشه درجه کې وم اول نمره نه تر درېیم نمره پورې او دومره زحمت وباسې او آخر هم درس نه وایي ډېر لوی جګرخونه دی یعنې ژوند کې زما یګانه رزو چې دا چې زه درس وایم.
د نجونو په ژوند کې د خپلو خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخ ته ولاړې شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګرې ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمېدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي.
ما یو ملګری و دواړه غوښته ورزش وکړو خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو د دې ما د خورنده نه ده ملګري هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو هدې بیا مور ته ویلو سې د لور دې مه پرېږده سې د باندې وځي او ورزش چېرسې ورزش کوي.
یوازې کم عمره نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سر نه ټکوي بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګره خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده نو هغې کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم څو ځلې ماته اخترونه را کړل دوه ځلې را باندې پریت وکړي خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې بچ سولم ولې یو څو وخته که څه هم د رسنیو سبیا شاته سولم وقفه مې ونیول ولې خپل فعالیتونه د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې د یوې ناسمې پرېکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پیښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکو محجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولې او پرې کړې دي. محجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو بیا هغه دی نو شو ما فقه پکې نه شوم یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورم زه چې وایم چېرته چې همدا سیاسر خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو په ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري د کابل اوسیدونکی میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو په ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوانې چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کوم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپل راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیڅ چا په ژوند کې حق نه لرو، که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شوه خپل خپلوان خو یې هیڅکله هم د دې جرأت نه شي کولی چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی، باید مور پلار یې دغه وکړي، که څنګه نور تاجت نشته چې مداخله وکړي. خپل اولادونه زوی بس ټول دي ما تر نظر لاندې دي، خلک هم پوهېږي چې داسې چا خبر نه مني، نه راته کوي دغه خبر. حتی د خپل ورونه یې د سره غرض نه لري، وای بس مور پی دی دوه لونې پیغلانې دي په حساب. یوه اوس نوې نامزاد شوې ده، دا یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سېشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتې غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چوکی چی دستی پا غصه یه دردم
خلاصه که دروازه
ستره ماسه ولی دستی پا قهره خیریت خودی
دی زرلخت خوزه مونگ پزه را پریکره چو زلی می ورطا ویلی و چی پیغل لور دی پا وزیفه پسی ملیگا خونن می بیا تور پیکی ولی دا چی دستکاو علی پا غاره و او موتر تا وخطا یه را دستی غصه را غلی و ماوی چی ورشل ویختوی ونیسا و لموتر اخکتا را غرزا
ابل روز ما مرتو ویل چی گوره دا وزیفه مزیفه دی پریش دا ماما دی پا قاری دی خو آقا دستی جب ورده چی توب توب ما تا ویل چی پا تاسوی چا
که یه نمانی نو دا زایده نخوی چی طول با ورسر راش در شپریدو.
مړی مړی اوښکې مه تویوه، رنګ دې ورک سه، ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه.
خو مورې زه څنګه وکړم، کوم بد کار خو مې نه دی کړی، داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو.
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ؟ وریندار مې مراوره ده.
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی؟ غږ دې په کوڅه کې اورېدل کېږي.
آقا زړاور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم، د نجونو یې په کار کولو څه.
د تور پیکې پلاره هغه مشر دی، سبا به ټول راشه درشه را سره پرېږدي، بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم.
چپشه چپشه، یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته. زه اوس کور ته ورځم، ورته وایم که سنګین په ځای کښېنې مشرې درناوی به درته وکم، که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه. په کور کې څوک شته؟
راځه راځه ستړی مشي، څنګه چې دې خوا ته راغلی تاسې خو اوس اصلي شوي یئ، موږ ته ارزښت هم نه راکوئ.
والله څه وکړو، ځي دې په ارزښت هم نه پوهېږي.
ته راشه اسلام خانه دې خوا کښېنه.
نه 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 کښېنمه زړور خانه، زه خو کښېناستو ته نه یم راغلی. خبره دا ده زړور خانه، ته د زرلخت مشر ورور یې، زه درته احترام لرم، همیشه مې درته قدر او عزت کړی، خو دا په دې معنا نه ده چې ته مې کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځئ. ته پوهېږې چې تورپیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده؟
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږې نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي.
زه خو مې په لور پوره باور لرم، خو یوه خبره باید تا ته وکم، که یو چا درته احترام وکړه، قدر یې درکړه، دا په دې معنی نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې. بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري، پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي، تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو، دندې او ټول ژوند تیریږي.
راځه راځه اسلام خانه، دا خبرې به په کراره وکړو، دا ماښامۍ وکړو، بیا به سره ګورو.
کور دې ودان، ماښامنۍ دې نه خورم، که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو. د خدای په امان.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.